د سهار 9 بجې شو ورېدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2014 میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو چې په دی ولنې خبري غړې اسلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې د مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی اوري چې تیر ماښام د قبایلي مشرانو د یوې جرګې او د یو نړیوال او د یو ټول ګوندیز کانفرنس رابدل پاړه خبریالانو ته کړي دي. پاکستان کې دروان فرقیز تاوتریخوالي د عواملو او د افغانستان په لغمان او غزنی ولایتونو کې د طالبانو پر ضد شویو پوځي عملیاتو په اړه رپورټونه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې مستاسو لپاره سو خوندورې سندرې هم راوړي، خو ورزو په پیل کې بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ترنوو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بلل دي. د افغانستان په دوو ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوی دي، او د شام پلازمینې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره قبایلی جرګه او ټول ګوندیز کانفرنس را بلل دي. مولانا فضل الرحمن د چرشنبه په ماښام په پېښور کې خبريالانو ته وویل چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن پر راوستلو لپاره لومړی یو لوی قبایلی جرګه کوي، او بیا به د روان میاشتې پر 28 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس را بلل دي. مولانا فضل الرحمن وویل
د قبایلو خپل یو جرګه مونږ راوخته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملی هم جوړیږي، او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارٹیز بہت ویلے کی گی چھ دی جرگی او دی پاکستان سیاست مداران و قائدین و یو بسر براہ راست تعارف ہو.
مولانا فضل الرحمن د وسلوال طالبانو هغه خبره یوازې اخباری بیان بللې، په کوم کې چې هغه د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره نوموړی د ضمان په توګه غوښتو. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې چې له وسلوال طالبانو سره یې هیڅ نیخ په نیغه تماس نسته، خو د هغه په وینا دوی فکر کوي چې په قبایلی سیمو کې روانې شخړې د خبرو اترو لارې هواریدای شي. د افغانستان په دوو بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د لغمان ولایت د والی ویان سره د ځواک د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په لنګار ولسوالۍ کې د چنیزو عملیاتو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل دي. سره د ځواک وای
په لغمان کې د شمشیر درې درش په نامه د روانو چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له لورې پیل شوي دي. نن د کټاسنګ او ګلارام په سیمو کې 15 تنه مخالف وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي، او همدارنګه 18 تنه نور زخمیان شوي دي.
سره دي ځواک دا هم ویلي چې په وژل شوو کې 2 ځانمرګي او 4 پاکستانی طالبان هم شامل دي. بل پلو د دې هیواد د غزنی ولایت چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو 13 ورځ پر یو موټر هوایي برید کړی چې په نتیجه کې د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د سېنات یو غړی ویلي دی چې د یو اټکل لمخې د بيپلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې د ځینو عام خلکو په ګډون 4,500 کسان وژل شوی دی. د لومړی ځل ګڼل کېږي چې یو امریکایي سېنټر او یا حکومتي استازي په پاکستان، یمن او یا کومبل هیواد کې د بيپلوټ الوتکو د بریدونو په ترڅ کې د وژل شوو د شمیر په اړه خبره کړې ده. دا څرګندونه د امریکا له جنوبي کیرولینا ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند غړی سېنټر لینڈسی گراہم یوې ځای ویپانې اسلی پیچ تکړی دی. نموړی د ویپلوټ الوتکو د استعمال په حق کې دی. سېنټر لینڈسی گراہم ویلی دی موږ د القاعده د ځینو ډیرو مهم غړو په ګډون 4,500 کسان وژل دي. فرانس پریس خبري اجانس د سېنټر لینڈسی گراہم د دفتر له حوالې وای چې دی ویپانې د نموړی په حواله درست معلومات ورکړي دي. د لویدیز یو چارواکی ویلی دی چې د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. فرانس پریس او رویټرز خبري اجانس د دې چارواکي نوم نه دی لیکلی، خو د هغه له خولې زیاته کړې ده چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام پر سر په خبرو کې د ځنډ د مسلې د هوارولو لپاره د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته تیار دي چې د فروری پر شپږویشتمه نیټه و ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. دې چارواکي د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده، خو دومره یې ویلي دي چې دا ډېر مهم خبر دی. ټاکل شوی ده چې ایرانی چارواکي د فروری پر شپږویشتمه نیټه د برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا له استازو سره په قزاقستان کې لیده کاته وکړي. په تیر کال کې هم پر دې د خبرو اترو څو پړاوونه ناکامه سوي وو چې ګواکې ایران دې د یورانیمو د غني کولو هغه پروسه ودروي کومه چې د اټمي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدای سي، خو ایران دا نه مني چې ګواکې دوی د اټمي وسلې جوړولو هڅه کوي. او په شام کې فعالان وایي چې د دې هیواد پلازمینې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته شام د بشري حقونو ډلې ویره څرګنده کړې ده چې د حموریا په شاوخوا کې تر چاپو وروسته به نور وژل شوي کسان لا هم تر نړېدلو دیوالونو لاندې وي. د بشري حقونو یوې بلې ځایي ډلې کوارډینیشن کمیټه بیا د وژل شوو شمېر 15 یاد کړی او ویلي دي چې په لسګونو نور ټپي شوي هم دي. د شام حکومتي رسنیو ویلي چې په دمشق پر سټیډیم د یو توغندي د راپرېوتو په نتیجه کې د فوټبال یو لوبغاړی هم وژل شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پیل شوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه رپورټونو تفصیل اوري. د جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د قبایلی مشرانو جرګه برا غواړي چې له ترهګرای سره د مبارزې وړاندیزونه به د 28 مارچ د خپل ټول ګوندیزي غونډې مخې تک دي.
د قبایلو خپل یو جرګه مونږ راوخته ده، بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومي سیاسي قیادت ملاقات کول غواړو. آل پارټیز به ورته لیکيږي.
بخنه غواړم اوریدونکو دا د فروری د روانې میاشتې 28 تاریخ ته په پیښور کې د سیاسي چارو څېړونکو بیا وایي ټول ګوندیزه غونډې اسلامي سختدریزي له تروریستي کړنو نشي راګرځولې. او د قبایلی سیمو ښځو د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې ونډې د یقیني کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
په پاټا کې اړو سیاسي سرګرمیانې به وي د سره نه تکړه قبایلي خویندې تک ورته مونږ وایو خپل سفارشات په ریمانی کمیټې د هیومن رایټس هغې وړاندې مونږ دا پیش کړي چې پاټا کې د ښځو لپاره تاسو نمایندې ورکړي.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په سلام پښتونخوا خپرونه کې څو سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو له رپورټونو تاسو ته د رپورټونو اورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته خپل همکار سراج زهیر ته. سراج، تا ته ستړي مشي وایو، داسې رپورټونه دي، خبرونه دي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په فیر ټرایل نومې یو بل دی چې هغه وایي چې لاسلیک کړی دی. نو کراته زموږ اوریدونکو ته وایي سراج چې په دغه بل کې دی څه شی او د دې اغیزې به د پاکستان په کومو وګړو پریوزي؟
ډیر مننه هارون بچا. لکه څنګه چې تاسو ویلي د ایوان سلر لخوا جاری شوی خبر پانه کې کم چې مونږ ته راغلي دا په هغه کې دا ویلي شوی چې تیر مخام د پاکستان صدر آصف علي زرداری فیر ټرایل بل کال 2014 باندې لاسلیک کړو. هارون بچا د دې قانون تر لاندې د دې جزئیات دا چې دې قانون تر لاندې با پولیس او خفیه ایجنسۍ د یو شکمن تن چې په هغه باندې شک راشي د مقدمه بغیر به داغه خلاف چې دی نو د داغه چې کوم ایمیل دی یا کوم ټلیفون کالونه دی هغه به هغه ته برسېی تر لاسه کولی شي او داغه په بنیاد باندې چې هغه په کوم شیزو کې ککړ دی داغه رسټو با چې دغه شواهد کله راغون کې نو دیو به یو مقدمه درج کولی شي او دغه شانتي به بیا دا سلسله چې دا مخ په وړاندې بوتلې شي. په دې کې چې دی هارون باچا کوم چې د ترهګرۍ خلاف دا کوم دغه روان دی د حکومت نو په دې کې به ځینې کارپوهان دا وایي چې په دې باندې به ډېر غټ اغېز وغورځېږي او د ترهګرۍ خلاف چې کوم اقدامات دي هغې کې به دوی ته وده ترلاسه شي. ځکه چې داسې به کوم دا ټلیفوني خبرې اترې چې کمې کېږي د ترهګرو یا نور داسې کوم د هغه وګړو چې هغه ملک ته زیان رسوي نو د هغې خلاف به دوی مطلب هغوی ته به رسېدل اسان شي. هارون باچا په دې کې زه تاسو یو مهمه خبره دا کول غواړم چې د دې بل تر لاندې به د کوم د قومي اسمبلی دي یا د سینټ دي یا د صوبایي اسمبلی کوم غړي دي نو هغوی به د دې نه مستثنا وي. او دا هم یو مهم خبره ده که په دې دوران باندې کوم یو وګړي کوم چې د خفیه ایجنسۍ دي که هغوی چاته راز فاش کو چاته دا خبره وکړله نو هغه به 1 کروڑ روپۍ او 15 کاله قید سزا غته ورکولی شي. جی
سراج دغلته بل موضوع هم دا سیم خبرونه دي چې پرون په پاکستان په سپریم کورټ کې دغه چیف جسټس چې کوم سو موټو اکشن چې د خپل اندې کوم کاروایی کړې و دا په کوټه کې چې د شنبې ورځې کوم 14 شو دا غي په خبرګون کې نو پرون هم دغلته په سپریم کورټ کې دا غي کیس اوریدنه شوې ده او نن هم دا سی ویل کیږي چې چیف جسټس ځنې اعلی چارواکي د حکومت راغوختي دي دغه کیس د اوریدنې لپاره. نو څه معلومات تاسو سره په دغه اړه؟
جی هارون باچا لکه څنګه چې تاسو ویل چې د روسیې کې چې په کوټه کې کومه پېښه شوې وه نو د هغې خلاف سپریم کورټ از خود نوټس اخیستی او د هغې نوټس د هغې کیس اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. دا وخت تیر اوس چې کله د دې اورېدنه کېدل نو زه به تاسو لومړی لږ د هغې یو جز ویم چې کله دا اورېدنه پیل شوه نو په دغه وخت باندې چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې مونږ خو د جمهوریت او د پارلماني نظام مضبوطول غواړو خو په نن که مونږ وګورو نو په پاکستان کې بیا په خاص طور باندې په کوټه کې د پوز را بللو نارې ویل کېږي نو مونږ څنګه بیا کولی شو چې جمهوریت ته به وده ورکړو. په دې موقع باندې کله چې نور کاروایي پیل شوله نو لومبی چې دی وزارت دفاع کوم چې سیکرټري دفاع دی آصف یاسین هغه خپل یو رپورټ وړاندې کړو چې پکې ویل شوي وو چې دغه پېښه چې کله کېدله نو په ایسای یا خفیه ایجنسی چې کومه ده نو حکومت یې باقاعده د دې ممکنه پېښې په حق باندې اطلاعات ورکړي او اوس دا کار د پولیسو دی چې هغوی په دې باندې عمل کړی وی خو هغه په دې کې ناکامه شوي دي. نو ده وویل چې د خفیه ایجنسی صرف کاردار چې هغه معلومات راغونډوي او حکومت ته ورکوي. په دې باندې کم چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په دې باندې وویل چې ایسای دوی ته کوم اطلاعات ورکړي او د هغې نه وروسته چې دی نو حکومت ناکامه شوی دی نو باید چې په دې باندې حکومت اوس جواب ورکړي. په دې باندې چیف جسټس صدر پاکستان وزیر اعظم هوم سیکرټري او آی جی د بلوچستان آی جی کوم دی او د ایف سی کمانډنټ دوی نه وضاحت غوښتو. هغوی ته وویل چې تاسو وضاحت راکړئ چې په دې باندې دغه شانتې د گورنر هم وضاحت غوښتی چې تا دغلته څه کول د هغې په باره کې د دې ټول پېښې په حق باندې د هغې نه وضاحتونه غوښتلي دي.
او دغه اورېدنه تاسو وایئ چې دغه اورېدنه به نن کېږي؟ ها
جی نن دغه اورېدنه به هم کېږي او په دې موقع باندې چې دی اعلی چارواکي راغوښتي دي او هغې نه دا جواب طلب کړی دی دا غوښتلی دی. او هارون باچا یو خبره زه تاسو ته کوم چې په دې موقع باندې چیف جسټس افتخار محمد چودھری اټارنی جنرل ته وویل که ته جواب نه ورکول غواړې نو بیا دې وزیر اعظم راشي هغه په خپله جواب ورکړي ځکه چې هغه اګزیکټیو دی هغه د ملک مشر دی هغه دې په حواله باندې جواب ورکړي.
صحیح ده. ډېره مننه سراج. خوشحاله
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس راځو خپل یو رپورټ ته. د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلي مشرانو یو جرګه به کوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې وړاندیزونه به یې د روانې میاشتې په 30مه نیټه د ګوند لخوا رابدل شوې د ټول ګوندیز کانفرنس مخې ته ږدي. نوموړي هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې د قطر په خپل وروستي سفر کې له افغان طالبانو او امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره اول په پیښور کې د ټول قبایلی مشرانو یو لوی واکمنه جرګه او بیا وروسته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه د روان میاشت په 28 تاریخ رابللې ده. د شروع په مخام په پیښور کې د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي منیر اورغزه په جمعیت علماء اسلام کې د ګډون وروسته مولانا فضل الرحمن رسنو ته وویل چې هغه د امن په خاطر د عوامي نشنګل له اړخه ټول ګوندیز غونډه ستاینه کوي او هم په دغه لړۍ کې د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه په پیښور کې رابللې ده او بیا د هغوی وړاندیزونه به د 28 تاریخ د خپل ګوند له اړخه ټول ګوندیز غونډه کې وړاندې کوي.
د قبایلو خپله یوه جرګه موږ راوخته ده، هغه کې به د راتلونکي مستقبل په باره کې حکمت عملی هم جوړیږي او بیا د فروری په 28 باندې دغه جرګې سره د پاکستان قومی سیاسی قیادت یو ملاقات کول غواړو. آل پارٹیز بورد میں رکھے گی چھ جرگی اور پاکستان سیاست مداران و قائدین یو بسر براہ راست تعارف ہو
دیو پختن په جواب کې مولانا فضل الرحمن اول چې هغه په ذاتی توګه قطر ته تللو چرته چې هغه د امریکای او طالبانو په منځ کې خبرو اترو په حق لا هیڅ یو غونډه کې ګډون نه دی کړی.
قطر په دوره کې زما اس قسم لچا سره د مذاکرات ایجنډا نه و او زه خپل نجی او ذاتی سفر باندې تلم او واپس راغلم. په دې حواله سره چې په میډیا کې څومره خبرې شوې دي هغه سره زما ستاره.
مولانا فضل الرحمن اول چې طالبانو دا هغه نوم د زامن په هیڅ د خبرو اترو د پاره صرف یو اخباری بیان دی، خو بیا هم هغه غنی چې قبالی سیمو کې روان شخړې صرف په خبرو اترو حل کې دي شي.
دیکھیے طالبان کا سوائے اخباری بیانات کے
گورے طالبانو سره زمون نیخ په نیغه هیڅ رابطه نشته، صرف اخباری بیانونه دي، خو بیا هم هغوی د رسپانو په ذریعہ چې د خبرو اترو کوم پیشکش کړی دی مونږ هغې ته یو مثبت قدم وایو او مونږ وایو چې د دې نه فایده اخیستل پکار دی او دا خبرې د امن دپاره مخکې بوتلل پکار دی.
امن کی طرف بات آگے بڑھنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه بلوچستان کې د هغوی ګوند خپل هزاره رونو ته باور ورکړی دی چې فرقوارانه فسادات ختمولو اصلي ملزمان نیولو او هغوی ته سخت سزا ورکولو کې به جمعیت العلماء اسلام دوی سره پوره پوره ملاتړ کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا تیرونه له ترهګرۍ سره د پیاوړي مبارزې په خاطر د ټول ګوندیزي غونډې را بدلو وروسته جمعیت العلماء اسلام فیډلې هم د رواني میاشتې په 28 نیټه د یوې ورته غونډې کولو تابع کړې ده. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهان سوای چې دا رقم کانفرنسونه به د ترهګرۍ په لمن جوړولو کې څومره ګټور ثابت شي. په اړه له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
دروانی میاشت په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس را بلل وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیډل هم اعلان کړی دی چې دروانی میاشت په 28 نیټه به د اسلام آباد کې هم په دې موضوع ټول ګوندیز کانفرنس را غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل ویان جلیل جان ویل چې د دوی ګوند فیصله کړې ده چې د امن لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس را بلي. د پاکستان سیاسي او د دفاعي چارو تجزیه کاران د امن د بحالۍ او د ترهګرۍ د ختمون لپاره داسې قسمه کانفرنسونو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې غرض چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسف زینو پوښتل نو هغه سداسې وي. مشال ریڈیو د دفاعی چارو تجزیه کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد نو پختل نو هغه اویل چې امن راوستو کې سیاسي ګوندونه سنجیده نه دي، غنی دا مسله به لا پخوا حل شوی وا.
مذاکرات باندې مسئلے حل دا خود ټول بهترین ما په خیال باندې لار دا ټوپک په زور باندې یو مسله نه حل کی کا مزاحمت دی گروپ نو مستوال گروپ نو دی کا دا غواړي چې ته مسله په ټوپک باندې حل شو نه حل کیږي او دولت هو یا سٹیټ غواړي نه هم نه حل کی. او خبردار سره چې دا الیکشن بل روز را روان دی دی کانفرنسونه کوي دی دی ما تخپل منشور پیش کی هغه کې دی چې دی بترخګری څنګه ختمه کی زه حکومت کړه له مرزه بترخګری څنګه ختمه ما دا زمانی کې مخارج دا کانفرنس ولا غوستل واسه خلک بسترو کې خورې چول دی.
د جلیل جان د وینا سره سم چې د کانفرنس بللو لپاره د جمعیت العلماء اسلام فیډل د جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړ کړې شوې ده چې د دې کانفرنس ټول انتظامات تر سره کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې لوی مدیر ایسې د فرقه ایز تاوتریخوالی پیخې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې خونړې شکل خپل کړی دی. دا چې د شخړو تر شا د بهرنیو او که د کورنیو کړو لاس دی او یا دا چې د پاکستان پوځي او سیول ادارې ولې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي، د دې پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې ده.
په پاکستان کې د تیرو شو کلونو راهیسې په فرقه ایزه توګه د خلکو وجنه روانه ده او هم په دې لړ کې د روان کال په لومړۍ یو نیمه میاشت کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې څه د پاسه 260,000 وجل شوي دي. د دې نه علاوه د پاکستان په نورو ښارونو کې هم په شیاګانو د بریدونو لړۍ دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري نو پوښتل چې په پاکستان کې د فرقه ایزو شخړو تر شا یوازې په هیواد دننه وسله والې ډلې لاس لري که بهرني قوتونه هم په یو نه یو شکل کې دغو فرقه ایزو شخړو کې ککړ دي.
گورپا دی کی دا دغ دوڑو اناسرو خبر کی گی خوب بنیادی تو کا دا چکم خلق حملی کوی یا خلق وجنی دا پاکستانیان دی. دا دوی دلتا تنظیمونو موجود دی، دا دغ تنظیمونو دا مشرانو بیانونو موجود دی. مخی خوبا لا فرقائیز کرکو ڈکو کیسٹونا او سی ڈی گان دا سڑکونو پر غاڑا پشل او پا پنجی بشت روپای پا خکارا خرسی دل. لده علاوہ دا دیش خڑی پا تاریخی توگا فکری مرکزون هم شتون داری. کتابون اشتا او دا تاریخ پا کتابونو کی هم دا فرقه ایز شخړو ذکر شته. بیا د بهرنی قوتونو یا هیوادونو خبر هم شته او په تیرو وختونو کې بهرنی هیوادونو د ځینی مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي. په هغه کې د سعودي عربستان او ایران نمونه هم خلک اخلي. له دې علاوه د صدام حسین په دوره کې عراق او لیبیا هم په پاکستان کې له مذهبي ډلو سره مالی مرستې کړې دي.
چې کله هم په پاکستان کې کوم لوی فرقه ایزه پیښې وشي نو دغه هیواد حکومتي او امنیتي چارواکي یې تور په بهرنیو هیوادونو پورې کړي. خو پوښتنه دا ده چې که په دغو شخړو کې کورني او یا بهرني قوتونه ککړ دي، نو آیا مخنیوی د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ذمواري نه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال ریټایرډ اسد دورانی وایي
ګورا استخباراتي ادارې 100% معلومات نشي ترلاسه کولی او بل دا چې کومه لوبه وي دا د ورځو، هفتو او یا د کلونو خبره نه وي. دا لوبه په لسګونو کلونه وخت اخلي. زما د دې خبرې نه دا مطلب نه دی چې ګنې دا د استخباراتي ادارو ناکامي او یا غفلت نه دی، خو دا تمه ساتل چې ګنې استخباراتي ادارې بالکل مکمل معلومات ترلاسه کولی شي دا سمه خبره نه ده. او په ملک دننه د دا ډول استخباراتو راغونډولو لپاره تر ټولو کارآمده استخباراتي ادارې پوځي نه بلکې سیول ادارې کېدای شي، لکه د بیلګې په توګه IB شو یا سپیشل برانچ شو، ځکه چې د دوی جال په ټولنه کې هر ځای کې موجود وي. خو د بده مرغه دغه ادارې سیاسي حکومتونو د خپلو ګټو لپاره زیاتې کاروي او چې پوځي حکومتونه راشي هغوی ورته توجه نه ورکوي او شاته کړي. نو زما په خیال د دغو ادارو کمزوري د استخباراتو راغونډولو په مخ کې لوی خنډ دی.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا ډول فرقه ایز ډلو تر شا بهرني او یا کورني قوتونه چې کومې مالی مرستې کوي، نو هغوی دغه مالی مرستې د تشدد ایجنډې سره تړي نه، بلکې هغوی د هغه رجحان مرسته کوي چې کوم په ټولنه کې پرمختګ کولی شي. او چونکې په پاکستان کې د تشدد نه ډک رجحان موجود دی، نو ځکه دې ته وده ورکول اسان دي. مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د افغانستان د لغمان ولایت په پلټونکو عملیاتو کې 22 تنو د دولت وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وخته ده. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په وژل شو کې 4 تنه پاکستانیان او 2 تنه مشهور کمانډانان هم شامل دي. په دې اړه نور د جلال آباد نه د باز محمد عابد په دې رپورت کې
دغه پلټون کې عملیات چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ کې د شمشیر 33 په نامه د تیرو 2 ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوی، د چارواکو په وینا 23 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوب لاړولي او تر ډیره بریده یې سیمه له وسلوالو مخالفینو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک د 4 شنبه په ورځ رسنیو ته وویل
په لغمان کې د شمشیر 33 په نامه د روانو چانیزو عملیاتو په ترڅ کې 23 تنو مخالف وسلوالو ته مرګ ژوب لاوخته. دغه عملیات چې د الینګار د سیند ختیځې څنډې ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له لوري پیل شوي دي، نن د کټاسنګ او ګلارام په سیمو کې 15 تنه مخالف وسلوال د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي او همدارنګه 18 تنه نور زخمیان شوي دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په وژل شوو کې 4 تنه پاکستان پاکستانی او دو تن ځانمرګي بریدګر هم شامل دي.
وژل شوو کې دو تن د طالبانو مشهور قماندانان قاری الماس او عمری شامل دي، همدارنګ دو تن ځانمرګي او څلور تن پاکستانیان شامل دي.
د زیاتوی چې د لغمان ولایت د ملي امنیت منسوبینو د تیر یوی اونۍ په جریان کې د دوه ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دو تن ځانمرګي بریدګر او یو تن ورسره د همکارۍ په تور نیولې چې دا محل تر پښتنو لاندې دي. بلخوا طالب ویان زبیولله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې په یادو عملیاتو کې د دوی یوازې دوه تنه وژل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د افغانستان د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو پر یو موټر برید کړی دی چې په پایله کې یو تن ځانمرګي برید کوونکی او څلور طالب وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې نور ځانمرګي هم شته خو له دوی ورک دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې تیر ورځ بهرنیو سرتیرو پر یو کرولا موټر هوایی برید کړی دی چې پکې د یو تن ځانمرګي برید کوونکي په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو موټر چلوونکی ژوبل شوی دی. چارواکي وایي ژوبل شوی موټر چلوونکي ځانمرګي او وسلوال په کرایه رسول چې پر لار پرې الوتکو برید کړی دی. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي دي چې په سیمه کې درې نور ځانمرګي همشته خوای ځای نه دی راته معلوم چې چیرته به پټوي. دی وایي وژل شوی ځانمرګي او طالبان له ګیرو ولسوالۍ څخه اندړو ته راغلي وو، خو دا لا نه ده معلومه چې پر کوم ځای د برید کولو لپاره ځانونه چمتو کول.
د هوایي له طرفه کوم عملیات شوي ول، په یوه کورونا کې یو ځانمرګي ول او څلور طالبان ول، هغه څه مړه شوي دي. څلور ځانمرګي په اندړو کې دغه دغه جملې نه یې تغیر یو لبای نکړلای د درې نورم ګرځي په دغه ساحه کې دوی پات ګرځي کلایي ساحه ته انتقال کلی بل څه ولې داسې نه ده معلوم چې دغه هدف چیرته وي یا کوم خواته روان وو.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم بهرنیو سرتیرو په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان وژلی او څو نور ملګري یې ورژوبل کړي وو.
سید شاه سکیم اوریدونکو، اوس راځئ چې د کرن خان په غږ د ده دا یوه نوې سندره واورو.
ارمانی کور ترازی، ارمانی کور کیو سیگی، ارمانی کور ترازی، او زنی خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی، زنی خلق بے تپوس دزڑگی کور ترازی، ارمانی کور کیو سیگی، ارمانی کور ترازی، ارمانی 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 پل بچ شموندی ملګرو وار ذکر ترازی ارمانی 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 ارمانی.
اوریدونکو د کرن خان لدی سندری سره د خبرونی نیمایتا ورسیدو. ل بوریوال کاکړو د خبرونو لنډی سوور.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو کې د امن لپاره د قبایلی جرګې او ټولګوندیز رابللو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ماښام په پېښور کې خبریالان ته ویلي چې د دوی ګوند به په قبایلی سیمو کې د امن پر راوستلو لومړی یوه لویه قبایلی جرګه کوي او بیا د روانې میاشتې پر اته ویشتمه نېټه ټولګوندیز کانفرنس رابللی دی. د افغانستان په دوه بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې هیواد د لغمان ولایت د والي ویان سردي ځواک د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیات پر مهال 15 وسلوال وژل دي. بل پلو د دې هیواد د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په بهرنیو ځواکونو 13 ورځ پر یو موټر هوایي برید کړی چې په نتیجه کې یې د یو ځانمرګي په ګډون 15 وسلوال وژل دي. د امریکا د سینټ یو غړی ویلی دی چې د یو اټکل لمخې د بیپلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې د ځینو عامو خلکو په ګډون 3,500 کسان وژل شوي دي. سینیټر لینډسی ګرام ویلی دی موږ د القاعده د ځینو ډیرو مهم غړو په ګډون 3,500 کسان وژل دي. د لویدیز یو چارواکی ویلی دی چې د نړۍ شپږ لوی قوتونه دې ته چمتو دي چې ایران ته یو جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. د چارواکی د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده خو دومره ویلی دی چې دا ډیر مهم خبر دی. او په شام کې فعالان وایي چې د دې هیواد پلازمینې دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د بشری حقوقو یو بلی ځای ډلې کوارډینیشن کمیټې بیا د وژل شو شمیر 15 یاد کړي او ویل دي چې په لسګونه نور وژل شوی دي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه ووريد. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک د هزاره برادرۍ علاقې ریډ زون ګرځولې دي او د لشکره جنگ په خلاف د اپریشن خبرداري ورکړې دي. ادارې مخ کې لیکي چې ترهګرو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په ملک کې کوملوبه شروع کړې ده نو دا یو مودي رایسي جاری ده او دغه خلاف د اپریشن اعلانونه هم په مختلف وختونو کې شوې دي. خو د دې په نتیجه کې چې ترهګر سغواړي هغه کار وکړي او قانون نافذ کونکي ادارې هیڅ نه کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ترهګرو او د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په خلاف د کاروایی وکړي شي. د استخباراتي ادارو په ذریعه د ضروری معلومات جمع کړي شي او په ډیر سوچ او فکر د اپریشن وکړي چې ملک د ترهګرو پاک کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د پلاستیک تیلو د استعمال نه د کینسر غوندې خطرناک مرض خبرېدو کې د اضافي اطلاعات د تشویش وړ دي. خو د افسوس خبره ده چې په دې اړه اولس د اثراتو نه به خبره دي. ادارې وړاندې لیکي چې هسپتالونو او نورو د ځینونه د پلاستیک تیلې جمع کیږي او نوې تیلې ترې بیا جوړیږي چې پکې بیا خلک د ضرورت شیان د کور د استعمال لپاره وړي نو دا صحت ته ډیر نقصان ورکوي. ادارې لیکي چې د افسوس خبره ده چې سرکاري سطح باندې د پلاستیک تیلو په تیارې پابندي ده خو د دې باوجود د دې په تیارې او استعمال کې هم لږ کمی نه راځي. که اعلی چارواکي وغواړي نو دا اسانه سره ختمولی شي خو سوال دا دی چې څوک به یې کوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو منتخبه حکومت خپل آئینی موده پوره کوونکې ده او الیکشن راتلونکې دی. ټولو سیاسي ډلو د الیکشن په سلسله کې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. ادارې مخ کې لیکي چې څنګه د الیکشن لپاره د تاریخ او د شیډول اعلان وکړی شي نو د امیدوارانو د نامزدګۍ جانچ پړتال عمل به شروع شي او په دې سلسله کې الیکشن کمیشن د 15 ترمیمونو منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي چې اوس به امیدواران په شپږو پاڼو مشتمل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو په وخت به خپل اساسي اکاونټس او د خپل خصو بچو اساسي او د ټیکس ټول تفصيلات رسیدونه به هم ورسره جمع کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د الیکشن کمیشن اقداماتو نه داسې ښکاري چې راروان ټول ټاکنې به پاکي او صفا او غیر جانبدار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو گارڈین رسپانے په پاکستان کې د شیعه مذهب او خلاف د تشدد په اړه لیکلي چې وايي ډېر خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې د خپلو ګټو لپاره وسلوالو ډلو ته څه نه وايي، خو اوس یې باید د هیواد د آرامۍ لپاره پر ضد ګامونه واخلي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر رسپانې په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره ځینې وړاندیزونه کړي دي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو مهم ټکي اوروي.
د برتانیا ګارډین ورسپانې لیکلي چې د پاکستان حکومت او پوز دواړه په دې خبره خاموشه دي چې بلوچستان کې د شیعو وژنې څوک هڅوي. ځینې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچستان پوز ته وسپارل شي، خو ځینې نور بیا دا وړاندیز ځکه نه مني چې د پاکستاني پوز ځینې برخې د لشکرې جنگوي دغه سنی وسلوالې ډلې سره په اړیکو تورنې دي چې د شیعو د وژلو ذمواري پر غاړه اخلي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې هیڅوک د وسلوالو او د پاکستان د ولسی حکومت ترمنځ په اړیکو باور نه لري، خو د وسلوالو خلاف د ګام پورته کولو لړکی د ملکی حکومت ویره د بلوچستان د داخله چارو د سیکرټري له دې خبرې ثابتېږي چې دوه ورځې وړاندې یې ویل د خالی پورس شوي کوټه کې په شیعه هزاراو د شوي برید پشان نورو بریدونو کې ککړو وسلوالو د معلومولو لړکی دوی ځینې معلومات لري خو شریکولای نشي. دا په داسې حال کې دا چې لشکرې جنگوي په خپل ښکار ویلي چې دا بریدونه دوی کړی. ګارډین ورسپانې لیکلي دی روسیو کې پاکستان کې د شوې تشدد پیښو پاړه هر سړی بیل بیل نظر لري. ځینې خلک وایي دا کشمیر کې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د جاسوسي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ د اړیکو له وجې دي. نور وایي دا د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو لپاره کیږي. ځینې نور یې د بلوچ ملت پالو خلاف د پاکستاني پوځ د پلانونو حصه ګڼي. ځینو ته پکې بهرني لاسونه ښکاري، ځینې پکې بیا د سعودي عرب مداخله ویني. بلخوا د امریکي کریسچن ساینس مانیټر ورسپانې افغانستان کې د سولې په اړه لیکلي چې د هیواد کې د پراخه آرامي راوستلو لپاره باید د ټولو خواوو لکه د حکومت، یاغیانو، مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ډلو استازي په دې بهیر کې برخه واخلي. په مقاله کې راغلي چې د سولې مذاکراتو مشري باید د افغانستان په مشرۍ وشي، د امریکا په ګډون نړیوالې باید ملاتړ وکړي او پاکستان ته پکې باید برلاسه رول ورنکړل شي. ورسپانې لیکي خبرې باید ښکارې او هیڅ پټ جوړ جاړې دې نه کیږي. لیکوال وایي د پخلاینې بهیر د لږ تر لږه په لومړۍ مرحله کې د کوم منځګړي ملک لخوا چې د ناټو غړی نه وي وڅارل شي. کریسچن ساینس مانیټر لیکلی په 2014 کال کې غربي هیوادونه له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي، خو بیا هم باید دوی دا هیواد یوازې پرې نږدي، ځکه چې په 1988 کال کې یې د روس له شکست وروسته دغه سکړې وو او نتیجې یې د افغانستان لپاره ښې نه وې. په ځانګړې توګه دغلته کورنۍ جګړې شروع شوې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اردوونکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لومړي سفر په اړه یو رپورت خپور کړی دی. د رپورت په برخه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال به د جان کیری زیاته پاملرنه د مالی، شام او افغانستان موضوعګانو ته وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټي کې وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورت په فایل کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکو یک شنبې ورځې اروپا ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ ویلي چې جان کیری به د دې سفر پر مهال د اروپا ترڅنګ د امریکا نورو نږدې ملګرو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د هغې په وینا په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، اټلی، ترکی، مصر، سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر شامل دي. د ویکټوریا نولینډ په وینا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه به د ښاغلي جان کیری د دې لومړي سفر پر مهال زیاته پاملرنه و مالی، شام او افغانستان ته وي. ویکټوریا نولینډ زیاته کړې ده چې جان کیری به اسرائیل او فلسطین ته ولاړ نه سي، کوم چې په تیرو شپږو لسیزو کې د امریکا د سفارتي هڅو مرکز پاتې شوی دی. نوموړي ویلي چې امریکا دې ته انتظار ده چې د اسرائیل سیاسي ګوندونه په دې وروستیو کې له ترسره شوو انتخاباتو وروسته حکومت جوړ کړي. د هغې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د دې کال تر پسرلي پورې نه اسرائیل او نه هم فلسطین ته سفر ولري. جان کیری به لومړی په لندن کې له برتانوي چارواکو سره خبرې اترې وکړي، بیا به جرمني ته ولاړ سي چیرې چې هغه د یو سفارتکار د زوی په توګه وخت تیر کړی و. بیا به په پیریس کې له فرانسوي چارواکو سره په مالي نومي هیواد کې د هغوی د مداخلت په اړه وغږیږي، او بیا به اټلی ته لتلو وروسته د دې هیواد په روم کې د شام د اپوزیشن د ډلې له مشرانو سره لیدکاته وکړي. د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د دې رپورت په پای کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اونۍ په پای کې پر دې سربیره د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره پر ټلیفون خبري وکړي چې د دواړو هیوادونو یو له بل سره د شام پر مسله ژور اختلاف دی. رپورٹ لکې چې جان کیری او سرګی لاروف دواړه پر دې سره سلاسو چې په نږدې وخت کې به یو له بل سره لید کاته وکړي.
بوریوال کاکړ ووبا په افغانستان کې د ایساف ځواکونو په خوانی کمانډان جنرال جان ایلن ویلی په ناتو سازمان کې د ویلو یو څوکۍ د امریکا د ولسمشر پېشکش نه قبلوي او غواړي تقاعد شي او خپل کورنۍ ته وخت ورکړي. د پداسې حال کې دا چې پینټاګون په دې ورستیو کې پر نوموړي لوی امریکایي خزي سره د اړیکو لګول شوی تورونه بې بنیاد وبلل. پر دغه موضوع د فرانس پریس ایجنټس د رپورت مهم ټکی له دې لنډې دمه ورستوري. په افغانستان کې د ګډو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن چې په دې تیرو ورځو کې ځایناستې وټاکل شو د سیشنبې په ورځ وویل پر ځای د دې چې په ناټو سازمان کې پر یوه لویه څوکۍ کینی پریکړه کړې تقاعد شي او له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي. نوموړي د افغانستان خپل ماموریت څو نه ورسته تر هغه پریښود چې د پینټاګون پلټونکو د ده پر ضد جوړه شوې د فلوریډا ایالت لوی ښځې سره د ایمیل لارې د اړیکو لرلو دوسیه خارج کړه. جنرال جان ایلن واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د ناټو د څوکۍ نه قبلولو پریکړه یې د دغه دوسیې د رامنځته کېدو له وجې نه ده کړې. فرانس پریس خبري ایجنټس په خپل راپور کې د امریکایي ولسمشر براک اوباما د اعلامیې یو برخه راغستې چې پکې نوموړي ویلي ما نن له جنرال ایلن سره ولیدل او د هغه له پوسټ څخه د تقاعد کېدلو درخواست مې منظور کړل چې وکولی شي د خپلې کورنۍ روغتیايي مسلو ته وخت ورکړي. ولسمشر اوباما د نوموړي د هغه کارونو ستاینه وکړه چې له وجې یې د په خبره افغان ځواکونه د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې پیاوړي شوي او هم یې په ترڅ کې القاعده لا ډېره کمزورې شوې ده. په برسلز کې د ناټو سازمان ویان هم د جنرال ایلن د پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې نوموړي په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشري په خشان سرته رسولې ده. فرانس پریس ایجنټس لیکي د نوموړي لخوا د ناټو د نوي ماموریت د قبولتیا په صورت کې ممکن و چې د امریکا په سینټ کې د څوکۍ د منظورۍ په اړه په جوړیدونکو استمایي غونډه کې سینټرانو د فلوریډا ایالت له کیلی نومې ښځې سره د ایمیلونو موضوع یو وار بیا راپورته کړی و. اجانس وړاندې لیکي د جنرال ایلن ملاتړو د پر ضد له یادې ښځې سره د انټرنیټي اړیکو لرلو د دوسیې پر جوړېدو او د پینټاګون لخوا د څېړلو پر طریقه کار غوسه ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا بیا جنرال جان ایلن یو له غوره امریکایي پوځیانو څخه یاد کړی او ویلي دي تاریخ په وښيي چې نوموړي د افغانستان کمانډاني څومره په ښه توګه پایته رسولې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په سلام پښتونخوا پرونه کې مونږ تاسو ته سندرې هم اورو. نو راځي چې د نغمې په غږ دا یو سندره وورو.
محبت نامدا جوان دا مرکی دا تاو دیگی کی چکو
زبته پته یا کزار شکنا آئے زبته پته یا کزار شکنا
اوس هم اوریدونکو دا یو بل رپورټ ته وړاندې کوو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې به د راتلونکو انتخاباتو پر مهال په اول ځل سیاسي سرګرمیانې پیل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان په سیاست کې د دې هیواد د قبایلی سیمو د ښځو ونډه د نشت برابر ده، پوښتنه راولاړیږي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د فاټا د ښځو سیاسي فعالیت په څه ډول وي. پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحا میرزاده دا رپورټ تیار کړی دی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستلو په لړ کې صدر آصف علي زرداری په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز ایکټ فاټا ته د غزولو فیصله وکړه. له دې وړاندې په قبایلی سیمو کې د سیاسي سرګرمیانو اجازه نه وه او د فاټا نه به د پارلمان غړي په آزاده توګه منتخب کېدل. دا چې په راتلونکو 100 میاشتو کې دننه په پاکستان کې انتخابات کیږي، د دغه قانون تر غزولو وروسته به په لومړي ځل په فاټا کې د سیاسي هلو ځلو پیل شي. دا چې په قبایلی سیمو کې د ښځو د سیاسي برخې سه حساب کتاب وي، د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي کامران خان وایي
د پارټۍ چې کم سایز راشي په پارلیمنت کې بیا د هرې پارټۍ د هغه سایز مطابق هغه ته د ماینورټیز پلس د کم ریزرو
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خزینه فعالین وایي دوی هیله منې دي چې د دې قانون سره به اوس د فاټا ښځې هم د ملک نورو برخو په شان مخې ته راشي چې مخکې یې داسې نه شو کولی. ناهید افریدی چې په قبایلی سیمه کې یو سوشل ورکر ده وایي
ټایم پولیټیکل ایکټ ایکسټینشن شو هغه سره سیاسي سرګرمیانې به شروع شي. نو اوس دې لپاره مونږ یو دغه جوړ کړی د تکړه قبایلي خویندې تک ورته مونږ وایو. مونږ چې کوم د خپل سفارشات په پارلماني کمیټي د هیومن رایټس هغه وړاندې مونږ دا پیش کړی چې د فاټا کې د ښځو لپاره تاسو نمائندګي ورکړئ قومي اسمبلی کې او سنټ کې. خو تاسو پته لري چې د دې لپاره به خو آئین کې چینجز راولي او د ټولو پارټیانو کنسنسس به ډیولپ کیږي. نو دا دې لپاره خو مونږ هلې ځلې کوو او امید لرو چې کېدای شي چې سمخ مونږ د نمائندګي
د پاکستان د قبایلی سیمو نه دا وخت په پارلمان کې د ښځو نمائندګي نشته. د کامران خان په خبره داسې ګمان نه کوي چې په دې انتخاباتو کې به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ښځو په سیاسي برخه کې څه واضح فرق مخې ته راشي، ځکه چې د سیمې روایت ته د اجازه نه ورکوي.
نکیږي چې کني د دې پولیټیکل پارټي ایکټ نه پس به د فاټانا د ښځو نمائندګي راشي. د هغې وجه دا ده چې د هرې علاقې یو خپل ټریډیشنز وي. نو زمونږ په ټریډیشنز کې دا خبره ده چې مونږ زمونږ ښځې چې دي هغه لکه تر اوسه پورې هغه په سیاست کې حصہ نه اخلي. هغه ته د خپل فیمینیز د طرف نه د دې خبرې اجازه شته چې هغه په سیاست کې حصہ واخلي. د هرې پارټۍ چې کم دي هغه مخصوص نشستونه خو یقینا شته. زما خیال پاغی کې دغه وجه وا چې د کم پولیټیکل پارټي ایکټ نو په پاټا کې نو اوس چې کم الیکشن را روان دي نه پس بیا پته لګي چې آیا سیاسي جماعتونه په دې حوالہ باندې څه قدم اوچتوي.
خو بیا د ناهید افریدی په خبره د فاټا په خزو کې ډیر صلاحیت موجود دی او د فیصله سازی لپاره سیاسي شعور لري.
مونږ چې کله جیپ اسلام آباد ته لاړو د فاټا ټولې ښځې زنانه وي ټولې مونږ سره مونږ ټول لاړو. هغه وخت کې دا اکثر دا خلک دا وایي چې د فاټا کې خلک خوړو
په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د قانون یا پولیټیکل پارټیز ایکټ تر مخه سیاسي ګوندونه کولی شي چې په ټولو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي او دغلته د خپلو ګوندونو تنظیمونه فعال کړي.
د ملیحا میرزاده رپورټ مو اوریدو. او ویل کیږي اوریدونکو چې د پاکستان د قبایلی سیمو د ستونزو یوازینی حل لارې دغلته د تعلیم عام کېدل دي. که څه هم د پاکستان حکومت په سیمه کې د تعلیم د خورولو لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي، خو د 100 کلونو له تیرېدو باوجود دغه منصوبې لا هم سرته نه دي رسیدلې. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د پاکستان د حکومت له اړونده چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې یو شمیر سیاسي او پرمختیايي اصلاحات کړي چې پکې د سیاسي حالو زلو د اجازه ترڅنګ د تعلیم د ودی اړخته هم ډیره پاملرنه شوې ده. قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د روانو منصوبو په اړه فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر محمد هاشم وای
بس تعلیم خو زمين ته د حکومت پرایورټیز کې ده. کنه نو سبا هو چې د فاټا کوم حالت کې نو دا بغیر تعلیم نه هو حالات بل هم راګیدې موږ ته چې امن لپاره هو تعلیم ضروري دی او تعلیم لپاره امن ضروري دی نو دې لپاره زموږ په واسطه سکول سکول او کالجونه هم مخکې نه وو زموږ یو نوی منصوبه ده چې ساتره لپاره یو یونیورسيټي جوړیږي او په هر جنسي کې کوم یو کډټ کالج مطلب روان دی لوازمہ کم دفاٹا طالب علمان مطلب ہائر ایجوکیشن کئی ماسٹر ایم فیل او پی ایچ ڈی آگے پر مطلب باقاعدہ گورنمنٹ طرف کم یونیورسٹو یا کم اداروں خرچی دی حکومت برداشت کی
نوموړی زیاتوی د دې ترڅنګ حکومت د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په مشوره په باجوړی جنسي کې یو میډیکل کالج هم جوړوي دا چې په دې لړ کې څومره عملی کار شوه د باجوړی جنسي نام منتخب شوه د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وای
څو کور چې د میډیکل کالج تعلق ته پاغې د پارانو کو په باجوړ کې ځمکه غوښته شوې ده او ان شاء الله تعالی ان قریب به پاغې باندې کار شروع کیږي په ولنی ځربانی د قبایلو نه گورنر واغستل شو چاغه د قبایلی خاورې سره تعلق ساتي په خپل باندې قبایل دي دا ټول مسائل په خپل سترګو باندې ني ان شاء الله تعالی مونږ امید لرو چې د دې گورنر سره زمونږ هغه کم مسائل هغه ډېر په تیزی سره چې کم پیندینګ پراتو او کم داسې چې هغه په پایپ لاین کې دي هغه ډېر په تیزی سره په پاغې باندې کار شي
که څه هم دا منسوبې د قبایلی ولس لپاره ډېرې ګټورې دي خو د تیر څو کلونو راهیسې د ځن اخکار دي محمد هاشم وای په دې لړ کې یو ستونزه داوه چې دا ادارې د سیمې په کومو برخو کې جوړې شي اوس دغه مسله د قبایلی پارلماني غړو په مرستو هواره شوه او امید ده چې په جوړېدو به یې ډېر وخت ونه لګي
یونیورسيټي چې دا هغه لپاره بغیدا موږ په 262 کانال موږ دلته په دې فرکوارډ موږ خسته ده او دا غیر لپاره موږ اوس مطلب دا چې پی ای یو هغه پروجیکټ امپلیمنٹیشن یونټ هم بغیر جوړ کوو هغه لپاره د ویسی سلیکشن هم اوس بل ورس کوو نو چې دا سلیکشن وکړو مطلب دا اپارټمنټ هم شو نو دا مطلب دا چې او بل ډول چې زمون سره چې کوم 15 ډیگری کالجز دي کنه پایګه درې فورس ګریجویټ کالجز دي هغه کې موږ د دې سټلایټ کې په سیستم باندې دا ډیکلیئر کړل نو پایګه به نه وي د نیو کال نه به پایګه د 15 سبجیکټو ماستر سیکنڈ پوسٹ گریجویٹ کلاسز دا په سٹارټ دین علاوه تاسو ته بل کوم چې موږ په کوم ایجنسی کې یو آی ټی یونیورسيټي جوړو
اخونزاده چټان وای د موجوده حکومت لخوا د نوی گورنر ټاکل چې په خپل هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو لري یو ډیره ښه فیصله ده او قبایلی ولس تمه کوي چې په سیمه کې د ډیر وخت راهیسې د ځان اخکار د تعلیم د پرمختګ منسوبې به اوس ډیر زر عملی شي
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
تاګی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شوري ور ور کړی د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدونکو د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ څخه د پاکې ټولنې لرل د پاکستان هغه مقصد دی چې ټاکل شوی تر 2015 کال پورې به ترلاسه کوي خو په دغه هیواد کې د پولیو په کارکونکو شو وروستیو حملو د پښتنو راپورته کړي چې د پاکستان لپاره دغه هدف ته رسیدل ممکن دي هم او کنه په دې اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ ورو
د پولیو نه پاک پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا زریس پرمختیايي مقصد یا ملینیم ډیولپمنت ګول ټاکل شوی چې باید په 2015 کال کې ترلاسه شي د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 55 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې یوازې شپږ ویشت په خیبر پښتونخوا کې رپورت شوی دی په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د فبروري د 13 نیټې نه د پولیو درې ورځنی کمپین پیل شوی دا چې دغه کمپین د فاټا په کومو سیمو کې ترسره کیږي په اړه د فاټا د هیلث ډایرکټر ډاکټر فواد وای
کمپین روان دی بالکل باجوړ کې روان دی ګوند کې روان دی په خیبر کې کومي کې دی روان دی په کورما کې روان دی په رزو کې کوم کې دی او په کورما کې دی روان دی نو اوس کې نه روان او په ټول کې په سړک راخو کې نه روان دي. دا به کوم ریزن چې کوم دی نه کنډټ کولو هغه باندې حکومت خپل لګیا دي، خپل کوشش هم کوي او سره خبرې هم کوي.
اخوا په کوټه کې په هزاره ټولنې د تیر خالد ورځ د بمی حمله وروسته د احتجاج له وجې دغه کمپاین هم وزنډید چې د نوې نیټې اعلان یې لا هم نه دی شوی. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ او پېښور کې د پولیو په کارکونکو په بریدونو کې نه کسان وژل شول چې پکې اوه ښځې کارکونکي هم شامل وي. په روانه اونۍ کې په ټانګ کې هم استادانو د پولیو په کارکونکو د بریدونو وروسته د دغه کمپاین نه د انکار اعلان وکړ. د ټانګ ضلع د تعلیم یو چارواکی زین الله په دې اړه مشال ریډیو ته وایي په سیمه کې استادان د پولیو په کمپاین کې برخه اخیستلو ته تیار نه دي. پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چرته چې د پولیو یا ګوزن وایرس نه دی ختم شوی. په افغانستان او نایجیریا کې هم دغه ناروغي یو شمېر ماشومان متاثر کړي دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په روانه میاشت کې د نایجیریا په شمالي سیمه کې د پولیو په کارکونکو په یوه حمله کې نه کسان ویل شي وو. دا چې پاکستان به تر 2015 کال پورې د پولیو نه پاک خپل ملینیم ګول حاصل کړي. په جواب کې ډاکټر فواد وایي
تاسو ته پته ده چې پولیو یو داسې بیماری ده چې دا د دې ایریډیکیشن یو ډېر خپل طریقه کار لري. هغه طریقه کار دا ده چې هر ماشوم کوم چې خاص کر های رسک ډسټرکټس دي یا های رسک ریجنس چې دي هلته به ته کنټینیوسلي د دا وایرس کوم سرکولیشن کې دی دی به باقاعده هر یو د ماشوم ته به ته باقاعده خپلې د دې پولیو کترې ورکوې. هغې نه پس به دي چې دی نو چې تا سره یو خاص پیریډ آف ټایم دی چې هغې کې تا ته پولیو کیسز را نه شي نو بیا به ته هغه ایریا چې دی نو هغې کې به نور د دې خپل چې د انټرنیشنل کوم سټنډرډ دي د هغې په مطابق به هغې کې ایریډیکیشن طرف ته بځای کړه. نه ایریا دي زمونږ د های رسک ایریا دي. هر ماشوم ته مونږ پولیو ډراپس نه ورکړې نو تاسو ته خطر ته بچانه پورې خو وایلډ پولیو وایرس سرکولیشن مونږ نه شو سټاپ کولې.
د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو ساسکو په اړه داسې پروپیګنډا هم کیږي چې ګنې دغې نه د ماشومانو په صحت غلط اثرات پرېوځي. خو ډاکټر فواد وایي خلک د پخوا په نسبت اوس پر دې پوه شوي چې دغه کی د پولیو د وایرس ته مخنیوي لپاره ډیر ضروری دی.
د فرخنده وزیر رپورت مو اوریدو. او د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې اوریدونکو د راشد خان په غږ د سندره درته وړاندې کوو. تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه بیا هم دوام لري.
منسل پلا منڈت یار تی جنو ملنڈت یار تی جن خوش شڈل بدل یو خود نے تے منزل پلا منڈت یا تھی جنو ملنڈت یا تھی جنو جو کھیلا رو جو شوک ہر خواہش جو ہونیو پختن
پختو وائے مشال ریڈیو وار